دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو راسره اوسئ. د خپرونې په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خپرونه کې به نوریاس نوري ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نړیوال بانک افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی چې د خزینه سوداګرو لپاره مناسب شرایط نه لري. د بانک په یوه تازه راپور کې چې نن خپور شو، افغانستان هغه هیواد بللی چې ورځ تر بلې پکې د خزو تجارت او د دوی د سوداګرۍ لپاره شرایط او قانوني حالات خرابیږي. په دې راپور کې چې عنوان دی، په 2023 کال کې خزه تجارت او قانون د طالبانو د حکومت لخوا پر افغان خزو او نجونو لګیدلو بندیزونو ته هم اشاره کړې او زیاتوي طالبانو داسې لارښوونې او حکمونه صادر کړي دي چې د خزو د سفر ازادي او د دندې د موندلو لپاره د هغوی وړتیاوې محدودوي. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو د راه فردا راډیو تلویزیون خبریال رضا شهیر نیولی او نامعلوم ځای ته یې بیولی دی. د مرکز نن په یو بیان کې د شهیر د ورور وهاب شهیر له قوله لیکلي دي چې نوموړی وایي رضا د شنبې په ورځ له هرات څخه کابل ته پر لاره و چې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو امنیتي ځواکونه ونیو. که څه هم په زابل کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ښاغلی شهیر وایي چې د ورور د امنیت لپاره یې اندېښمن دی. د طالبانو حکومت رسمن د رضا شهیر د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. خود طالبان او بخی خود افغانستان د خبریالانو مرکز وای په 401 هجری المریز کال کې له خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د تشدد 210 قضیه ثبت کړي دي. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. د ازادۍ راډیو مشال څنګه د حکومتي سرچینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په حواله د خبر ورکړی. د علي وزیر موټر چلوونکی بادشاه پښتین نن مشال راډیو ته ویل دوی په موټر کې روان و چې په سپلګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا وزیر له موټره کوز شو او پوځي کلاته دننه شو. پر وزیر او د پښتون ژغورنې غورځنګ پر نورو مشرانو تازه تور پوري شوی چې په خپلو ویناوو کې د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې پارولو هڅه کړې. علي وزیر دې ته د ورته تورونو له کبله نږدې 2 کاله زنداني و او د 13 فبروري میاشتې په 14 نیټه آزاد شو. په داسې حال کې چې د اوکراین په ختیځ د دونیتسک سیمه کې نن بیا هم توده جګړه روانه وه، د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار تایید کړی چې اوکراینی ځواکونو په زاپوریژیا کې چې د اروپا تر ټولو لویه اټومي بټۍ پکې ده یو کلی له روسي ځواکونو څخه بیرته نیولی. اوکراین د پیاتی خان کې په نوم کلی د بیرته نیولو خبر څو ساعته وروسته له هغه ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر زلینسکي بیګا په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې هیواد به د روسیې د یرغل د پای ته رسولو په هدف د اقداماتو په ترڅ کې ټولې له لاسه تللې سیمې بیرته ونیسي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د چین له ولسمشر سره وکتل. دا لیدنه پیکینګ ته د انټونی بلینکن د دوه ورځني کمساري او محوري سفر په پای کې شوی. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د دې لیدنې هدف دا و چې ډاډ ترلاسه شي چې د لویو قدرتونو ترمنځ رواني لانجې په شخړه نه اوړي. له 2013 کال وروسته دا چین ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 53 غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو وغوښتل چې جنسیتي نژادي توپیر یا جنسیتي توپیر پالنه دي یو نړیوال جرم وګڼي چې دا باید د په وینا له دې سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان ښځو په وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکوونکي اوسي. ریچارډ بینت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل دا اړینه ده چې موږ په افغانستان کې د بشري حقونو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د خپل وروستي راپور په وړاندې کولو سره دې شورا ته وویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې د بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدی شي. هغه وویل سربیره پر دې د ښځو او نجونو په وړاندې جدي سیستماتیک او بنسټیز تبعیض د طالبانو د ایدیالوژۍ او واکمنۍ په زړه کې ځای لري چې دا اندېښنې زیاتوي چې کېدی شي دوی د جنسیتي توپیر پالنې مسؤول وي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول د بشري حقونو جدي سرغړونې چې که څه هم تر اوسه ښکاره نړیوال جرم نه دي نورې مطالعې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دې غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي کمیشنر هم همداراز یو لړ څرګندونې وکړلې. ورکر تورک وویل چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړه چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. دا هغه موضوع ده چې نن به په دې 25 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره وڅېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام زموږ میلمانه دي. دواړه د ټلیفون له لارې را سره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. انصاری صاحب لومړی به تاسو ته درشو. د په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 350 کلنۍ غونډې ته خپل راپور نن وړاندې کړ. هغه په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو اقدامات له جنسیتي توپیر پالنې سره ورته وبلله او ویل چې دا هغه څه دي چې نړیوال باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او دا یو جرم وګڼي تر څو وکولای شي چې طالبان د خپلو کړنو مسؤول وبلل شي او هغوی سره حساب وشي. آیا تاسو هم د دې غونډې همداسې نتیجې ته سترګې په لاره وئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی نوری تاسی، خاغلی همام، همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. لبد مرغ د افغانستان پر مظلوم ولس هم د نړیوالو لاسه هم په کور دننه زموږ خپل لاسه ډیر مسائل دي چې تحمیلیږي او د تیر 15000 کلن تاریخ له بحیره کړه د لن تاریخ تر اوسه پر تیرو نګدی په مزو شو کال یا نیمه پیړۍ کې ډیر ناتارونه د افغانستان نه یوازې په خویندو میندو او خزینه کې سر بلکې د افغانستان په ځوانانو او نارینه او هم تیر شو چې دا ټول اضرار او خطرات ټولو اخشارو ته مساوي صدمه رسوي. که د خویندو او میندو پر ارزښتونو د هغوی د کار او تعلیم په مسایلو تمرکز کیږي، هاخوا میلیونونه ځوانان وزګار دي له هیواد د فرار لارې لټوي او ډیری د ایران او ترکیې په سرحدونو د یونان په سمندرونو غرو رغو کې حتی ځوان له لاسه ورکوي. موږ فکر کوو چې دلته پراخ فرصتونه هم پراته دي له ناندرو سره جوړیږي. د ملګرو ملتونو د دغسې لویې غونډې ده د افغانستان د خلکو توقع دا نه ده چې دوی د صرف د پروپاګند لارې خپلې کړي او هغه څه چې یاد دوی د فکر سره یاد دوی د منډیټ سره هم حتی اړخ نه لګي. ملګري ملتونه خو یوازې د ښاغلي بینټ او یا د ښاغلي ګوتیرش او نورو اساسي او مرکزونه نه دي، بلکې دا د نړۍ د ملګرو ملتونو اساسي او اصلي مرکز دی چې د خلکو د ژوند، د خلکو د عزت، د خلکو د شرف او نوامیسو د دفاع، د خلکو د پرمختګونو او د فلاح او پایدار امن لارې چارې باید پکې ولټول شي. موږ فکر کوو چې دلته د اقتصادي بهیر په لړ کې میرمنو ته پراخ امکانات او فرصتونه شته. موږ وینو چې په سوداګری د برخه کې، په صنعتي برخه کې، په تولیدي برخه کې له ملګرو ملتونو او
انصاری صاحب کراشو د اساسي حقونو ته مثلا په همدغه راپور کې چې مخکې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت چمتو کړی و او نن یې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په دې کې د ښځو په وړاندې د سیستماتیکو محدودیتونو یا د فشارونو یادونه شوې ده. ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، له هغه مهال رئیس یې نږدې په دغه 22 میاشتو کې شاوخوا 50 فرمانونه پرې کړي او طرزالعملونه صادر کړي. آیا دا ډیر زیات نه دي؟
دا دا سمه ده چې په دې اړه خو موږ کافي بحثونه لرو او درلودلې دي. موږ او تاسو د ازادي راډیو د څپو له لارې د ښځو د خویندو میندو د تعلیم په اړه، د هغوی د کار په اړه، مګر مسله دا ده چې دا خو په ناندرو نه کېږي. موږ ولس په توګه له نړیوالې ټولنې دا ګیله لرو، خصوصا له ملګرو ملتونو، چې موږ خو نه وو په قطر او په دوحه کې، خو دا تاسو وایي دا ستاسو مرکزونه وو، دلته ستاسو ځانګړي استازي د دفتر یوناما استازي وو، ستاسو د ډبلیو ایف پی استازي وو، د نړیوال خوراکي ادارې، د نړیوال روغتیايي سازمان، د کوچنیانو د نړیوالې ادارې یا یونیسف استازي وو چې موږ به خبرېدو. دوی به د قطر سره، د طالبانو د مشرانو سره ګڼ شمېر مجالس درلودل. نو نتایج خو تاسو باید د افغانستان خلکو ته په ښه شکل تنظیم کړی وای. هلته تاسو وایي ستاسو په حضور کې دغه د دوحې هوکړه وشوه، نو ولې دغه سي شرایطو ته زمينه مته چې تاسو دلاره او د سمولس یوازې په منځ کې پریخو؟ موږ فکر کوو چې دواړه هم حکومت اسلام او هم نړیواله ټولنه د افغانستان د خلکو په وړاندې په پراخو ابعادو کې پراخ مسؤلیتونه لري چې د خپلو صلاحیتونو او شته امکاناتو باید د افغانستان د خلکو د فلاح، بقا او پرمختګونو لارې پرانیزي او پرېږدي چې دا ملت د نورو ملتونو سره سیال شي او په سوله او امن کې ژوند وکړي.
انصاري صاحب، تاسو د دوحې د تړون یادونه وکړله. د دوحې د تړون د مخه له ډېرو لورو د طالبانو لوړ پوړو چارواکو هم ویل او مختلفو لورو چې دوی نور هغه پخوانی طالبان نه دي، د لومړنۍ واکمنۍ دوی بدل شوي دي او په افغانستان کې ټولو د حقونو د ټولو وګړو د حقونو درناوی کوي. خو په هر صورت اوس خبره بل ډول راوتلې ده. مننه انصاري صاحب. د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست عنایت الله همام، مخکې مو حتما راپور به مو اوریدلی وي. لنډه مقدمه کې ما یادونه وکړله چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د کلنۍ غونډې ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر وولکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. هغه وویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقونه له پامه غورځولي دي. د تورک په خبره په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ځکه دی چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقونو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي. کراشو دې خبرې ته چې که دغه راپور چمتو شوی دی یا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مسؤلین یا د بشري حقونو مدافعان د افغانستان کې اوسنۍ د ښځو او نجونو وضعیت له حقوقي پلوه څېړي، معمولا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې، د ملګرو ملتونو له منشور او دغه راز ځینو نورو کنوانسیونونو سره چې هغه د جنسیتي توپیر پالنې پر بنسټ توپیري چلندونه غندي یا هغه څاري، هغو سره یې پرتله کوي. تاسو دغه تناقض په څه کې وینئ؟ آیا ترمنځ کومه لاره شته ده؟
لومبای تاسو ته او انصاري صاحب ته او تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فدی الہ کے پکار تے چے دا تاسو دا مسئلہ د سوز او یوز کا نظر واچو. اول دا دے چے کنا تاسو چے دے بنیت د مستر بنیت پ ٹویٹر پانے کے لار شے یا پ فیس بک پانے کے لار شے یو کارتونی وجہ یو دا لکه مخ کے اندی فلمونو پوسٹر درلودل پدغه صفحه کے یو زنانه عکس دی او یو د سیم خاردار چې وای هغه او لیکل دی په انګلیسي کې چې طالبان وار اون وومن. دونه دلته شرایط پد د شان چې دا شای چې پد پد غشان چې دوی امزوري شرایط د غشان نه ده دا کغولی چې وقان یو نلیواله اداره اول چې یو راپور لیکي کوشش کوي چې د ډیر لوالو اخلاقي او استانداردونو او پرنسپونو نه کار وکړي
همام صاحب کدا زما پښتنې دغه پښتنې تراشو دغه د ټولو سره د پښتنې شته ده د طالبانو حکومت په شرعي اصول ټینګار کوي وایي چې د شرعي اصول لمخې د خزو ټول حقونه ورکول کیږي دا چې تر اوسه پورې څو ورکول شوی بله
اول دا دی چې دوی تناقض او تبعیض وایي ګوره په پوره د دوی څه چې اعلامیې دي ادارې دي هغوی خاص خاص شیان راغوندوي او هغه باندې اتکا کوي اوله دا دی چې په دې ارزښتونو په تعینولو کې په دې اعلامیه چې تعین شوی دی تبعیض رعایت شوی دی او تبعیض په بنا باندې لیکل شوی دی ځکه د نورو فرهنګونو نورو ادیانو هغه ارزښتونه بالکل پام شوی نه ده په هغوی باندې او بل دا چې د دوی لکه اوس په دې اصلي ارزشي جنگ ارزشي تفاوت او توپیر چې دی دا د دوی اعلامیه چې دی د دوی راپورونه چې دی په دې کې هیڅ اصلا پلاتانه نه کوي او تمرکز نه کوي تمرکز نه کوي په دې کې نیمه دنیا دا نوې دنیا چې ده په دې کې معترض دی هندستان معترض دی چین معترض دی نور ملکونه افریقایي ملکونه معترض دي
خو کله چې د افغانستان مسلې ته
هم معترض دي د سچې په دې د حقوق بشر په نامه وایي
هم صاحب راځو د افغانستان موضوع ته د افغانستان مخکنیو حکومتونو دغه مخکې اعلامي او منشورونه چې مو ویل د ټول لاسلیک کړي دي او ورته متعهد دي
نه بالکل افغانستان متحد الان کې دوی افغانستان ارث بند کړی دي افغانستان په رسمیت نه پیژني او د افغانستان دا انتظار کوي چې دوی پرزښتونو په لار کې لاړ شي دا خو بالکل غیر غیر معقول لغه ده او بل اکثر د مشکلات چې دلته راغلي دي دا او حتی د حقوق بشر د اتلاف سبب ګرځېدلې دي دوی تحریمونه دي یو ځل دوی تحریمونه کوي نو خزه ته یاد دي ملک ځوانانو ته سره کوم کار زمينه مساعده شي چې دوی د افغانستان څخه پیسې دي منجمد کړي دي بل چې دلته دا یو ماشينري ترټولو په افغانستان کې ترټولو کار پیدا کوونکی ماشينري چې د دولت ده په دولت باندې تاسو پابندي ولاګوي خو هغه خلکو ته په کار ورکولای نه شي اوس هم په دولت باندې کده دولت د اداري د پرنسپونو په لحاظ دلته دغه شي نیمه دولت نیمایي دولت کسان چې دي باید بیکار شي بیروزګار شي
مننه همام صاحب په دې خبرې وکړو بله همام صاحب په دې خبرې وکړو انصاري صاحب به هم تاسو بله به هم بس
یو لږ معمولی وضاحت ورکوم بیا تاسو او پاتې شو په افغانستان کې دوی وایي چې خزن جنو زمين کار مساعده نه ده د خزن جنو نور حقوق چې دی الحمدلله په دې دور کې ډېر
توفیق لري همام صاحب کده نور حقوق وایي یو اساسي حق زده کړه ده چې افغانی ټولنه ورته سخت اړتیا لري نیمه ټولنه زموږ خزه ده او خزه هم ډاکټر ته ضرورت لري نرس ته ضرورت لري دغه راز نور متخصصان ته ضرورت لري یو کال دوه کال کې وقفه پکې راځي دغه وقفه بیا بیرته یا څوک نشي ډکولای
ټول ته معلوم ده دا علني مسله ده
بله
دا دي تعلیم یوازې امغه ته تعلیم سره ویل کی حق د تعلیم ورته ویل کی چې په دې جديده مکاتب او جديده لکه غربي مکاتب خلکو زده کړه وکړي چې تعلیم لمنه دې پراخه ده
مننه په دې خبرې وکړو همام صاحب مننه انصاری صاحب د دغه غونډي ورسته د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مسولې هیدر بار چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په تیرې خزو چې خپل هم مسوله ده د خزو د حقوقو لنجه تعقیبوي او په کراتو په خپل ټویټر پاڼه کې ډیره بوخته ده او ځینې بیانونه خبروي نن لاند بیان خبر کړی دی وایي چې د نن غونډې څخه څه نتیجه اخیستل کیږي هیوادونه په دې غونډه کې راخکاره شول او دا د ارزښت وړ خبره ده دی ویلي د افغانستان د بشری حقوقو مدافعان بې له عمله یا بیل اقدامه د اندېښنو له بیانونو نور ستړي شوي دي. خو نن سبا جنسیتي زورونه یا جنسیتي توپیر پالنه او حساب ورکونې ته پرله پسې اندېښنې څرګندېږي. کېدای شي چې د یوې نوې تګلارې هیلې راوټوکوي. د دې په وینا دولتونه د په فوري توګه دې ته اړتیا لري چې اقدامات زیات کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د دفاع لپاره رهبري وکړي. فکر کوي چې تر اوسه پورې دغه غبرګون چې نړیوالې ټولنې ښودلی په تېره بیا د ملګرو ملتونو ادارو آیا کومه نتیجه ورکړې ده او له دې زیات دوی څه کولی شي؟ مثلا د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن غونډه وکړله، کومه پریکړه لیکې صادر نه کړل، یوازې غوښتنه وکړه د چارټ بین چې باید دغه جنسیتي توپیر پالنه یو جرم وګڼل شي چې طالبان مسؤول وګڼل شي.
بله، مهمه مسئله ته تاسو اشاره وکړه او اغلی هیدربار هم په خپلو څرګندونو کې همغه مسایلو ته اشاره کړې چې مخکې ما تشویشونه څرګند کړل او د افغانستان د خلکو ګیله مې څرګنده کړه. هغه دا چې تش په اعلامیو، تش په کنفرانسونو او غونډو او دلته او هلته ناستو او سفرونو او چکرونو دا معاملې او مسلې نه حل کیږي او نه د حلېدو دي. ما مخکې دا ګیله د افغانستان د خلکو ستاسو سره شریکه کړې، ستاسو له لارې د ولس او نړۍ سره او چارواکو سره چې د دوهې په تړون کې یا په هغو مذاکراتو کې د افغانستان د عام ولس له ادرسه، د افغانستان د خصوصي سکتور له ادرسه، د افغانستان له بای فتح او بای عزت میندو له ادرسه، البته د ولسي ادرسه، هلته هیڅوک حاضر نه وو. همدا ملګري ملتونه وو چې د دوی په حضور کې او د دوی تر شین ملاتړ لاندې چې دوی تر شا ناست وو، د دوهې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د طالبانو د اسلامي تحریک چې هلته اسلامي امارت هم لیکل شوی، مګر ویل شوي چې امریکایي په دې نوم په رسمیت نه پیژني، دغه تړون لاسلیک شو او ملګري ملتونه یې تر شا پشتیبان وو په ټولو.
انصاري صاحب، دغه بحث ډیر نور ابادم لري. دغه د سولې خبرې چې پیل شوي او د خبرې چې طالبانو سره پیل شوي وي، د دغه خبرو په نتیجه کې دوی د بین الافغاني خبرې پیلولې او په افغانستان کې د راتلونکو نظام د جوړښت په اړه سره خبرې کېدلې چې څه ډول باید یو نظام وي. بل خو ټول شیان قطع شول. په هر صورت چا د دې هیله نه کوله چې طالبان به دومره په چټکۍ سره راشي او کابل به ونیسي. خو راشو که اوس دې خبرې ته چې هغه څه چې په دغه دوه ویشتو میاشتو کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه راڅرګندېږي او راڅرګند شوي دي، هم په خپل داخل کې افغانان ناراضه دي، هم دنیا ناراضه ده، هم د طالبانو په منځ کې ځینې چارواکي ناراضه دي دغه وضعیت. ولې
همدا مسله ده چې ټول د امغې تړون د سستۍ او د هغې د ټینګ نه ملاتړ له امله دي. دلته د حکومت په اډانه په جدیت سره کار شوی وی، اوس به دغه حال نه و. دلته د میرمنو د حقوقو سرڅنګ د نارینه او د کوچنیانو د هغو طالبانو چې په دې جګړه کې ژوند له لاسه ورکړی، د هغوی د کونډو یتیمانو په سرنوشت، د هغو ځوانانو چې دلته د ملي امنیتي ځواکونو یا د هغه اردو په نامه یا د ځنګلو ځواکونو په نامه چې څوک یادېده د جمهوریت په نوم حکومت کې، د هغوی د قربانیانو د کونډو رنډو او د یتیمانو په سرنوشت کې بحثونه او خبرې شوي، او دلته هغه اساسي ارزښتونو ته په اساسي ډول په بنسټیز ډول پام شوی وی، په هغې میکانیزمونه جوړ شوی وی، په هغې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې شوی وی، او هغه پالیسۍ او ستراتیژۍ د اسلام له نظره که مونږ دې خوا مشرانو باندې فکر وکړو، د الهي حکم په اساس چې واوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، او پر خپلو ژمنو وفا وکړي، ځکه چې د ژمنو په اړه پوښتنه کیږي، او حق خو نړیواله ټولنه د خپلو ارزښتونو په اساس په خپلو ژمنو ولاړه وي، د افغانستان د خلکو د ژوند، د دیزې، د میندو، د خویندو، د کوچنیانو ارزښتونه په نظر کې نیولی وي، د پرمختګونه په نظر کې نیولی وي. زه فکر کوم دا حال به نه و. زه په دې متعین او مطمئن یم چې له رأسه تر قاعدې د شته حکومت په رهبرۍ کې دغه درد شته، دغه فکر شته چې او پدې فوېږي چې که زمونږ خویندې مندې یو ورځ هم
د اقرا او د لوسنه شاته پاتې کیږي دا ټولنې ته نه جبرانی دونکي راتلونکي مصیبه او ناورینونه راوړي دوی دا درکولای شي خو زه نه پوهیږم چې ولې دغلته د صد سکندر په توګه نامرئی مسائل پراته دي او هیڅوک جرأت نه کوي چې دغه صد سکندر لري کی او لاره پرانستل شي.
بل مننه عنایت الله، هم تاسو ته درزو ډیر وخت نه لرو که د خبرې سره راغونډې کو. دغه موضوع چې ریچارډ بنت نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا له غړو څخه وغوښتل چې جنسیتي توپیر پالنه یا جنسیتي اپارټایډ چې ورته وایي دا دی وایي جرم وبولي، په دې صورت کې ښایي له دې سره مرسته وکړي چې طالبان هم مسؤول وګڼل شي. که احیانا د بشری حقوقو شورا یا دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کړي یا عمومي اسمبلی ته راجع کړي او دغه کار وشي، آیا دا به په د افغانستان په وضعیت کې په تیره د ښځو او نجونو د حقونو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
داسې دی چې اول خو راشو چې د افغانستان د ښځو او د ماشومانو او د نجونو وضعیت څنګه دی. ټول د افغانستان هغه زنان خځې چې په دولت افغانستان کې کار کوي د ټول د قواو کار 15% نه وو، او افغاني خځې چې دي الحمدلله په کلو کې په روستایي ساته کې ټول خپل کارونه کوي او لګیا دي. او بل دا چې یو دلته یو لوی تبعیض یو لوی د ارزیابي دا چې هغه کار چې خځه په کور کې کوي هغه کار او اجتماعي فعالیت نه ګڼل کیږي. او دا یو
همام صاحب دغه یو بل بحث بیا مخکې مو ویل چې نور آباد لري په سرت کې داسمه پوښتنه تر
کابل کې او په ادارې کې کار کولی او غیر مؤلد کارم کولی
په دې خو ټول پوه دي. همام صاحب بخنه غواړم که راته ووایي چې تاسو شریعت هم لوستې دي، قوانین مو هم لوستې دي، که دغه موضوع له د نړیوالو له قوانینو سره پرتله کوي، آیا دغه که چیرې دا موضوع جرم وګڼل شي څه کولی شي نړیوال؟
نه نړیوال خو یوازې نه کوي، خو د شورای امنیت یا مطلب ملل متحد
هم دا هدف زمان نړیوال ټولنه یا ملګرو ملتونو امنیت شورا ده.
دا نورو ملکونو ورته رای ورنه کی دا زم دادای ما، ځکه چې هر دلته یو فرهنګي تباوت په نظر کې نیول کیږي. نه یوازې هغه غربي کسان چې دی خپل د ملحوظات او خپل نظر نورو خلکو باندې د یو کلی دغه باندې تحمیلې،
ان
شاء الله دا مشکل بدایي نه اسي افغانستان د تحریمونو په دغه کې دی او هغه باندې اثر نه چي.
مننه همام صاحب، انصاری صاحب بلند فقط دو دقیقې وخت لرو کراته وای چې دغه شورا غونډه خو جوړه شوله، یو څه له دې غونډې راووتل، یو څه ما مقدمه کې ویل، آیا دا به په د طالبانو پر مشرانو باندې کوم اغیز ولري؟ آیا دوی به دې ته متوجه کړي چې یو څه خپل دریز نرم کړي د ښځو او نجونو په وړاندې؟
موږ فکر نه کوو، ځکه دا یو لومړی وار نه دی. په تیرو 2 میاشتو یا 2 کالو په جریان کې تر هغې د مخه هم ملګرو ملتونو هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د امنیت شورا او بشر حقوقو نورو غونډو کې ورته خبرې شوي، ناندرې راپورته شوي، اعلامیې خپرې شوي، مګر دلته ژور تاثیرات نه دي کړي. موږ یو میکانیزم وړاندیز کوو، د یو میکانیزم هم نړیوالې ټولنې ته هم شته نظام او حاکمیت ته هم د افغانستان ولس او خصوصي سکتور ته چې راځي دغه د ټولنې څلور دیواله چې د دې قلا د ساتنې او حفاظت او تحفظ او د فلاح او پرمختګونو لارې پرانستلې شي، چې هغه ولس دی، هغه خصوصي سکتور دی، هغه حکومت دی او هغه نړیواله ټولنه ده. دغه څلور دیواله سره ټینګ وتړلی شو، د دې د پاره د دې د یووالي د پاره کار وکړو، او دغه څلور دیواله سره په ګډه د دې ټولنې د فلاح بقا او پرمختګونو کې د ښځو حقوق دي، که د کار او تحصیل مسله ده، که هغه د کونډو یتیمانو ده، که د پرمختګونو ده، او که د خونړیو او تباهکارو انقلابونه د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لار حرکتونه دي، د دې حرکتونو لارې پرانیزو او په ګډه کار وکړو، همغږي رامنځته کړو، پرته له دې بل لار
نشته. مننه کوروان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د جهاد کلتوري ټولنې سرپرست نعت الله همام چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون